درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسئلو خبرې کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې القهطانی د افغانستان اوسنی وضعیت د افغانستان سنه وضعیت ته قناعت وړ بللی او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په استانې کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دې د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي دي. په خوست کې دوه تنه انسان تښتون کې نیول شوي دي. پر هغوی تور دی چې د تېرې جمعې په ورځې یو 2.5 کلن ماشوم برمته کړی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل ځانګړو ځواکونو یې دغه کسان داسې مهال ونیول چې تښتول شوی ماشوم یې وژلی و. پیښه د خوست په مرکز متون کې شوې ده چې تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې وړاندې هم په خوست او نورو ولایتونو کې ورته جنایي پیښې شوي چې لامل یې بیکاري او روانه بېوزلي بلل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیرې یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړني وروسته پرون چهارشنبه د شمیرې خبرې کړې دي. برید د یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش وستوالې ډلې ومانه. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په ګډون بیلابیلو چارواکو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیولې، خو طالب چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو پاکستان دې د افغانانو د ملامتولو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی وایي 13 جولای میاشت یو شپږ کسان په ایران کې اعدام شوي دي. دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې 15 افغانان او یو ولس بلوچستان شامل دي. په ټوله کې 4 شزي هم د اعدام شویو کسانو په ډله کې دي. د خبر پاڼې لمخې اعدام شوي کسان د نشې توکو په قاچاق و جنو او جنسي تیرویو محکوم شوي. د بشری حقوقو یاد بنسټ وای روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوی او په خبرې د همدې کال لپاره تر اوسه 423 کسان په ایران کې اعدام شوی دي. زموږ شخله آزادی رادیو وری د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتل چې خپل سفارتونه افغانستان ته ولېشتوي.
د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري.
طالبانو د ننګرهار د همیشه بهار تلویزیون او رادیو له بندولو وروسته دوه نورې رادیوګانې هم بندې کړې دي. هنرمندان وایي د طالبانو له لورې د موسیقي د آلو سوځولو نهیلي کړې.
بېخي مونږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو شي نه ده.
یو افغان په سپوږمۍ کې یو نمره مځکه اخیستی. د ده د دې سمبولیک کار هدف څه دی؟
ما غوښتل نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسي چې افغانان د نجونو د زده کړو په هکله ډېر یو مثبت او روښانه فکر لري.
په کندهار کې کاربنګر وایي د وچکالۍ له کبله سږ کال هندوانو او خټکیو ښه حاصل نه دی ورکړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
15 بجې او 15 دقیقې شوې. د طالبانو امنیتي مسؤلانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته په ننګرهار کې دوه نورې رادیوګانې هم پرون بندې کړې. د نن او ځوانانو په نوم دغو اف ام رادیوګانو او همیشه بهار رادیو تلویزیون په جلال آباد کې له یوې کرایي ودانۍ څخه خپرونې کولې. د خبریالانو ملاتړې بنسټونه له ملګرو ملتو غواړي چې پر رسنیو د طالبانو د لا محدودیت مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو درې ورځې راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلانو لخوا تړل سوي دي. په لومړي ګام کې د تیرې دوشنبه په ورځ د همیشه بهار رادیو ټلویزیون سټوډیوګانې بندې او په دویم هغه کې پرون چهارشنبه د نن او ځوانانو په نوم رادیوګانې هم بندې کړای شوې. دغه درې واړو رسنیزو بنسټونو اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یوه حویلی کرایه کړې وه او خپلې خپرونې کولې. د همدغو رسنیو یو مسؤل چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي طالبانو د راډیوګانو د بندېدو هیڅ ښکاره او قناعت بخښونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. د سرچینې په وینا لنجه د تیرې دوشنبه په ورځ هغه وخت پیل شو چې همیشه بهر رادیو ټلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملی زده کړو یو ټولګی پیل کړ. سرچینه وایي د ټولګي په لومړي ورځ د طالبانو د حکومت وسلوال ورغلل، همکارانې ورته وډبول او سټوډیوګانې وربندې کړې. همیشه بهر رادیو ټلویزیون له تیرو لسو کلونو راهیسې د ژورنالیزم ورته روزنیز کورسونه دایروي چې تر اوسه یې 9 ځله فارغان ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤولانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې ولې دغه رسنیز بنسټونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له نړیوالو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بیان پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي. د رسنیو د بازار په نوم بنسټ مشر حامد پویا که څه هم د نن او ځوانانو په نوم راډیوګانو د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو رسنیو ته یو استولي پیغام کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون د خپرونو پر بیا پیل ټینګار کړی دی.
مونږ یو ځل بیا د دغه ټلویزیون د بندېدو او د خپرونو د پرېکېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. موږ په جدي ډول له نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتره غواړو چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او ګواښ مخه ونیسي.
خشونت ګروه طالبان علي رسنه او خبرنګارون را بګیره.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا اقدامات پر رسنیو د فشار په معنا دي او په خبره کې دوام پیدا کوي د رسنیو او مسؤلانو ترمنځ د واټن د ډېرېدو لامل کیږي. طالبانو تر دې وړاندې رسنیو ته ځینې تګلارې ټاکلې او ډاډې ورکړې چې د بیان ازادي مخالفت نه کوي، خو د رسنیو د څار او نور نړیوال بنسټونه د طالبانو پر دې دریز شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بیان ازادي محدوده کړې او د انتقادي او هنري بیان مخه نیولې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د بیان ازادي ورسته بلې محدوده کړې او له بلې خوا د هنري او انتقادي بیان مخه نیسي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د سوځولو د ورستي قضیې په اړه وایي د طالبانو دا کار د دوی د بندیزونو یوه بله بیلګه ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو ژغونکي وایي طالبان په دې کار سره نشي کولی موسیقي د خلکو له ذهن او فکره وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقۍ د وسایلو د سوځولو په غبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ د آلاتو غږون کې وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یو برخه ده چې د موسیقۍ سره د خلکو ژوند له خوښۍ، مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقۍ په لری کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغه هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقۍ هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریس روښانه دی.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غواړي د خپلې سلطې لپاره خلک په یوې تیاره نړۍ کې وساتي. زما په اند بهرنۍ نړۍ باید عمل ته وډانګي او په طالبانو سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماسي او بېلابېل نور بندیزونه او فشار راوړي څو نه شي کړی د هېواد د کلتور او د خلکو له روحیې سره داسې ظالمانه لوبې وکړي.
یک کشور و یک مردم بازی بکنند.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیات تکړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
یک ځای هنری و شما رو میره که خیلی
د یو هنری ځای ګڼل کیږي چې ډیر په ستونزو لاسته راغلی. هنرمندان ډیر زحمت ویستلی دی چې دا سیزونه افغانستان ته راوړي، او یو شمېر د موسیقي وسایل چې خلک افغانستان جوړ کړي دي، یو شمېر خلک چې خلاق دي، امکان لري چې څوک کال وروسته به هغوی ونه اوسي او د هغوی ځای بل څوک ډک نشي کړی، خو هغه وسایل بیا جوړ کړي. دا هنري، اقتصادي او معنوي زیان دی.
زیان اقتصادي داره، زیان هنري معنوي داره.
ورته وخت کې یو شمېر د موسیقۍ د آلات او غږون کې چې اوس په افغانستان کې دي، هم وایي نه پوهیږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقۍ د آلې غږون کې چې اوس په هیواد کې دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وویل
اوس زموږ امید بیخي ختم ده، بیخي موږ امید نور نه لرو، او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو څه نه ده، خو هنر چې ختم شي بس موږ هم زه په ډېر سخته خپایم. په دا درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولې ده ډېره خپایم، په دې خپایم که موږ شل کاله همدا هنر مې و په نوس خونه خخته وهلی سم، نه بل کار شو کوی سم، نور ټول عمر په همدغه تیر شوی. اوس موږ یو لار موږ ته به پیدا شي نو موږ به څه وکړو؟
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللې ده. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده، او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یو بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید ودرول شي. د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایاند عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقي د وسایلو د سوځولو د خپرېو کړیو انځورونو سره لیکلی وو د موسیقي ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقي وسایل د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو، او په دې وروستیو ورځو کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پایل سره سم موسیقي حرامه بللې، او پر رسنۍ کې پر خبرونو بندیز لګولې دی، او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته تر سره شي. د طالبانو دغه کار لغ برګونونو سره هم مخامخ شوی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتل چې خپلې قونسولي چارې له افغانستانه پر مخ یوسي. امیر خان متقی دا غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار دی. جزئیات د راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګۍ د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډیو هیوادونو ته د تک شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
لبد مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته، او زه به پاکستان ته لاړ شم چې لاغې لري د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزا بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
کنسولی لبد مرغز که چې په افغانستان کې د هند کنسولګری خدمات باندې او هند هم محصولینو ته پام نه کوي موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت لا رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي
مطابق کنوانسیون ویان
د 1948 کال د ویانا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي چې چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي له دې جملې څخه په کابل کې د چین روسیې ترکیې پاکستان ایران او جاپان سفارتونه فعال دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ
یو افغان ځوان وسیم شنواری چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې د افغان جنو د ښوونځي لپاره یو نمره مځکه اخیستې ده هغه وایي په دې توګه غواړي نړۍ ته وښيي چې د افغان جنو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرۍ دوه کې مرسته کوي وسیم شنواری له لونر لینډ کمپنۍ څخه په آنلاین ډول دغه نمره اخیستې چې په وینا یې بیې هم دومره ډېره نه ده له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړی او په سر کې د دې سمبولیک ګام په اړه معلومات ورڅخه خوشتي دي
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې لتیرو لسو کلونو راهیسی په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅی دوی یو ویب سایټ هم لري چې هر څوک کولای شي په ډیر اسانه او دی ډول دغه ویب سایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خود افغانستان نوم پکې نو دا زما د پاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم
شینواره سیب سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کی او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړی وخت ونیسي دغه اقدام مو د څه لپاره وکړه
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای خیستل په دې خاطر چې لډیره وخت په هیواد کې دنجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دنجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل امکانات برابرېدل نه برابرېدل دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي مونږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي روښانه او مثبت فکرونه لري بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیستې خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای
بعضی افغانانو دغه سي سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي د 500 ډالر نه تر دی یو نیم زرو ډالر پورې پلورل کیږي موږ د پاره مهمه خبره ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورټس موټر جوړ شو، ګینه د سپورټس موټر په نور هوادونو کې خو بل هاډیر دی، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
له افغان ځوان وسیم شینواری سره مو مرکه له ازادي راډیو اوریده. هغه ځوان چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ د جلبولو لپاره په سمبولیک ډول په سپوږمۍ کې یوه نمره مځکه اخیستې ده.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی وای په روان 2023 میلادي کال کې د ایران د نن په اعدامونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل یوازې په تیره یوه میاشت کې په بیلابیلو جرمونو محکوم یو شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ په ایران کې د اعدامونو پر روان بهیر نیوکه کړې او ویلي دي ځینو مواردو کې د محکوم شوی کس شرایطو او نیت ته پام نه کیږي. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د روان میلادي کال لپاره 423 کسان اعدام شوي چې د تیر کال همدې مودې پرتله ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د اعلامیې له مخې یوازې 13 جولای میاشت کې 16 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. اعلامیه کې راغلي په اعدام شوو کسانو کې 15 افغانان او 11 بلوڅان شامل دي. په ټوله کې څلور خزی هم د اعدام شوو کسانو په ډله کې دي. د خبرپانې له مخې اعدام شوي کسان د نشه یي توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تیریو محکوم شوي وو. ایرانی چارواکي بیا د اعدام د حکمونو ننګه کوي او د اسلامي احکامو د تطبیق برخه یې بولي. په ایران کې تیر کال د پولیسو په توقیف کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژلو وروسته د اجباري حجاب او یو شمېر نورو تګلارو په ضد پراخې مظاهرې وشوې. له دې مظاهرو او نړیوالو فشارونو سره سره ایرانی چارواکو ویلي له هغو کسانو سره جدي چلند کیږي چې د حجاب مخالفت کوي. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې همدا پرون چهارشنبه هم د ایرانی چارواکو او د یو شمېر جماعتونو خطیبانو ټینګار دا و چې د حجاب مخالفان باید په درو وهل شي او جدي چلند ورسره وشي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې کاروانګر وای چې سش کال حاصلات خوند نه لري ځکه چې وچکالی و او اوبه کمی وي. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو له احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
میامی هرالد ورځپاڼه لیکي د اروپا لپاره د ناټو یو پخواني قومندان د دې سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو اترو ملاتړ وکړ چې ځینو ته د خبرې شي نشکاري. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری په مشي پلاوي د یکشن بیا دوشن بی په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. توماس ویست تر دې لیدنو کتنو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو له پلاوي او افغان ټکنوکراتانو سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقوقو، بشري اړتیاو او امنیتي شمنو ټول شمولیت او له نشي موادو سره د مبارزې په اړه خبري وکړي. جیمز تاو ریډس چې د امریکا په سمندري ځواکونو کې نشتی 40 کاله کار کړی دی او له 2009 تر 2013 پورې د ناټو قومندانو په ټویټر کې د دوه خبرو ملاتړ کړی دی. میامی هرالد ورځپاڼه لیکي چې د قومندان د دې سربیره د امریکا او طالبانو د خبرو اترو حمایت کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ پکار دی او د هغو کسانو ننګه باید وشي چې له امریکایي ځواکونو سره په تیرې شل کلنې جګړې کې کار کړی دی. قومندان سټاورټس لیکي چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت تشکیدو لپاره او د هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې په تیرې شل کلنې جګړې کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی پکار ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. ورځپاڼه لیکي د 2023 کال د اگست له میاشتې راپدې خو چې طالبانو کابل نیولې دي د اسلامي هیوادونو په شمول هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه غندلې دي. د لویدیز بلې چاپی خبرونه ډیپلومات د خبريالي کاترین پارتس لیکنه خبره کړې ده چې له حسن عباس سره د مرکې پر بنسټ لیکل شوې ده. حسن عباس پاکستانی امریکایی دی چې د بینظیر بوټو او پرویز مشرف د حکومتونو پر مهال په پاکستان کې کار کاوه. د پوروسیو کې په دې نوم کتاب ولیکه چې افغانستان ته د طالبانو بیا ستنېدنه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته. لیکوال له حسن عباس څخه پوښتنه کړې ده چې څنګه په خپل کتاب کې لنړیوالو غوښتي دي چې د دې پر ځای چې طالبانو ته شاکوي له دوی سره د تعامل وکړي. حسن عباس وایي چې دا وړاندیز یې د دې لپاره کړی دی چې په نورو ډیرو هڅو نړیوال ستړي شول. شل کاله له طالبانو سره جګړه وشوه، آخر د سولې خبرې ورسره وشوې. ښاغلی عباس زیاتوي چې طالبانو ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر په افغانستان کې نه پرېږدي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. د حسن عباس له دې خبرې سره د ده د پلرني هیواد چارواکي هم نظره نه دي. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د سیشنبی پر ورځ وویل چې د افغان طالبان حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان خاوره خوندي ده او ترهګر نه پرېږدي چې استفاده ترې وکړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د پلیخت ساس د سیاست اجتماع کرد ده خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو.
تاسو زموږ غږ له اسدي راډیو اورئ. د اسدي راډیو خبرونه وښ څلور بش ساعته د راډیو او همدارس انټرنیټ له لارې اورئ شئ. په کندهار کې کاربنګر وای د خټکی او هندوانو سژنی حاصلات د وچکالی لامل کم دي. کاربنګر دا هم وای چې په مجموع کې حاصلات سشکال کم شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور. دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کاربنګر او سوداګر خټکی او هندواني راوړي ترڅو د کندهار شهر او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دلته راغلي د خټکوی او هندوانو کروندګر وای سژنی حاصلات یې د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې له امله دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وای د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیه وپلوري.
کوزلاوی د ډنول سوالي په خو دمو خبر په لکو کې بخې ډیر خټکی کړل کېده. اوس یو ځای ځای فایلزونه کې په ګرجو بکې مسول فایلزونه کم ځن د مخز مرسل کوره دي سول کورو په د ګردو بزګری کړی. اوس په سل کورو کې 50 کسو خټکی کړل دي. بو د خاص بخې کمې دي. اوس
زما نوم اسد لادی د ډنول سوالي ام نو بس شاش کار ډیر کم سوي دي په دې خاطر فایلزونه کم دي او ځواني کم دي. وسول یې ډیر سره کم دی نو په خو موږ په بس سم وایو د په خاطر باندې په ځونوم ډیر ده نو شاش کال وبو به خېد زیات کم سی وی.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکوی او هندوانو د حاصلاتو کموالی پر بو یو هم اغیز کړي او شاش کال د په خو په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چی د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی وای د خټکوی او هندوانو د بو د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته وړل کیږي.
د خټکی چې کم بخوا د جزاس او تل نور ولایتو دکل مثال خوست پکتیا گردیز دی ولایتو دکل زکه هغه پسل کې وس یو فیصد خلک راځي زکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه به دی وا چې ګرام پریوزي چې زبر او به کم وسولې مرته زره دا اوس دا اصل چې کم نمځي سره وځي مرته په دغه بای چې د خلک غواړي مرته واره نه کوي. بخوا تقریبا زر موټر دی مارکیټ درکل اوس باغ کې 300 موټر راځي هغه به دی وا چې او به کم اندوانیم دا رقم دی اندوانی په دې کې تقریبا 300 ز خټکی راځي کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبول یو رقم نانی راځي یو رقم کشبیری راځي دا درې سره خټکی زره خلاص چې راځي زیات ډنډ د دامن د ولسوالۍ سره راځي نو هغه وشکالي سره دا وبډې کمې سولې نو په دا وجه باندې خټکی دونه قدر کم سو.
په اینی وخت کې د کندهار د کرنی ریاست مسولان هم منی چې سشکال د خټکی او هندوانو حاصلات کم سوي دي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي ساش کال په دغه ولایت کې پر 4.1 هکتار ځمکه د خټکوی او هندوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل بدري تر لاسه سي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کښ ساحه څه اندازه کم سوي ده خو کمیت او کیفیت ان شاء الله لوړ دي. ساش کال زموږ د معلوماتو حساب مخې پر 4.1 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هندوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل اټکل لري چې ان شاء الله لاسته به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې واړه شته.
د تیر شاو خو د وکلون رئیسی په جنوبی زون کې سخت وچکالی ده او د زمکی د طالبو ورستربلی مخ پرښته کې دودی چې د کروندګرو سره سره د شار وسیدونکو هم د اوبو لکمش سره مخ دي.